de...
قدر من اوریدن کو دی وریډ یو ته واره بیا په خیر را لې زموږ خبرونه لا وسم روان دي نن د شورو یا چهارشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې سلی رښتمه نیټه ده. پاکستان کې د ماخامې و افغانستان کې د مازیګر شپږنیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دي. خبرونه وړاندې کوونکی زیم بختور شاه
او زه مجاهد جواد
یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم نوم نه دی اخیستی. خو د جنوبي وزیرستان په واڼه کې ویلي د ځوانانو یوه ډله اړې ګړې پیدا کوي. عمران خان د وزیرستان لپاره د پراختیایي کارونو اعلان هم کړی.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین د حکومت او ریاست مشرانو لخوا تورونو ته په ځواب کې ویلي د ریاست او عین واک ریاست خپل مات کړي. نوموړي ویووي اردو سره مرکه کې ویلي چې فوز غلط کارونه کوي په ضد به ودرېږي.
7000 لوګو کو مسینګ پرسنز بنانا کیا غیر آئینی کام ہے؟ پاکستان میں تو ہے یہ. اگر آئین ریڈ لائن ہے تو تم نے کراس کر دیا ہے.
او په پاکستان کې د پولیو د واکسین پر ضد له غلطو پروپاګاندا سره سره د واکسین ورکولو کمپاین خه په درس کې برمخ روان دی.
او زه وکښې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واڼه کې جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له نوم اخیستلو پرته وویل دلته خلک دي ځوانان اړیګړي ته راپاروي او تور یې ولګوو. ځینې مشرانو ته یې له بهر نه پیسې ورکول کېږي. د عمران خان وینا ته په غبرګون کې د پی ټی ایم مخکښ مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي چې دا د عمران خان خپلې خبرې نه وې. دا ورته پاوز او استخباراتي ادارو ویلي و چې داسې خبرې وکړي. محسن وای عمران خان د ځایي خلکو د ویرې له امله د پی ټی ایم نوم نه واخیستی ځکه په دې پوهېده چې له پی ټی ایم سره د سیمې د خلکو څومره مینه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي که پوز غلطي کوي نو په ضد به یې نارې وهل کیږي او کلاس وهنې کوي نو خبرې به پې هم کیږي. منظور پښتین د وی او وی اردو څانګې سره په مرکه کې ویلي د پی ټی ایم مخه نیول ترګرې ته د ودې ورکولو برابر خبره ده ځکه چې نوموړی وایي پی ټی ایم جګړه نه امن غواړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغان سولې په اړه ځینې پرمختګونه شوي خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي. زلمی خلیلزاد په یوه ویډیوي پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا رسنیو ته لیږل شوی ویلي لا هم د جګړې د پای ته رسولو او تلپاتې اوربند په برخه کې پرمختګونه نه دي ترسره شوي.
ملګرو ملتونو په خپل یو رپورت کې ویلي دي چې سږکال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو په ځای د افغان او نړیوالو ځواکونو د لاسه ملکی کسانو ته زیاته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې د شروع په ورځ خپل رپورت کې ویل په 1300 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې ملکی کسانو ته اوړېدلې زیاتې مرګ جوړلې ذمہواری په افغان او نړیوالو ځواکونو اچول شوې ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جان اون د روسي لری ختیځ سیمې ته رسیدلی ترڅو د لومړي ځل لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کیم د غلیدنه له ماسکو سره د نږدې اړیکو په برخه کې لومړی ګام بدللی. تمه ده د زیارت یا پنځشنبه د ورځې په سرمشیزه کې به کیم پوتین د اقتصادي مرستو لپاره وهڅوي په ځانګړې توګه له نړیوالو بندیزونو څخه د خلاصېدو په برخه کې.
په سریلانکا کې اتوار د ورځې د خونړیو بریدونو وروسته صدر میتریپالا سریسینا ژمنه کړې ده د ملي امنیتي ادارو ذمہوار چارواکي بل خپلو څوکیو لري کوي. د نهه په ورځ په ټلویزیون قام ته د وینا په وخت صدر سریسینا وویل په یو ورځ کې به د امنیتي ادارو هغه چارواکي لري کوي چاته چې د وړاندې نه د دغې بریدونو په اړه خبرداري ورکړل شوی وو.
چین د خپل بیلت اند روډ فارم غونډې لپاره کوم چې به په بیجنګ کې ترسره شي د نړۍ د 150 هیوادونو استازي راپللي. د بیلت اند روډ نوښت د ولسمشر زی جینګ پینګ یو له مهمو سیاستونو څخه دی چې غواړي د ورېښمو د پخوانۍ لارې په بیا جوړولو سره چین له آسیا سره ونښلوي. څېړونکي وایي دغه غونډه نه یوازې د دغه سړک د جوړېدو په موخه چمتو شوې بلکې چین غواړي چې د یوه باوري سیاسي ځواک په توګه خپل شهرت او ځواک وښایي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نهه سه شنبې په ورځ د ټویټر له مشرانو سره یو یوازي 2 ساعت وروسته له هغه ولیدل چې د شکایت وکړ چې په ټولنیزي رسنۍ باندې ورسره سم چلن نکېږي. ولسمشر دا یو خلیدنه وګڼل او ویل چې دوی د ټولنیزو رسنۍ په برخه کې په زیاتو مسلو باندې سره غږیدل دي.
د وایس اف امریکا دی وړې ډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدر من اوریدونکو دا ډیوه ده د منډیبي خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، خو پراتلونکو څو شیبو کې به د هلوی وی ځانګړي خبرونه یې کوربه زموږ ګران همکار احمد فواد لامی سټډیو ته راغلی. ستړی مشي
سلامات اوسې، ډیره مننه جواد صاحب. او اوس هم د هلوی وی خبرونه پیلېږي چې کوربه ز فواد لامی ما، او دا خبرونه مو د افغانستان پر حالات نیولې ده او د افغانستان د سولې هڅې چې روانې دي پر دې باندې به خبرې کوو. تر ټولو مهمه او تازه خبره دا ده چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ویلي د افغان سولې په اړه ځینې پرمختګونه شوي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي یا سنجیده ګامونه لا تر اوسه په لار کې دي. زلمی خلیزاد په یو ویډیوي پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفارت لخوا رسنوی ته ورکړل شوی دی ویلی دی چې لا هم جګړې د پایته رسول او تلپاتې اوربان په برخه کې پرمختګونه نه دي ترسره شوي. نوموړي دغه څرګندونې پرون سه شنبه یادنه په ورځ د ویډیوي پیغام له لارې په امریکا سفارت کې د ځوانو افغان رهبرانو یوې غونډې ته کړې دي. نوموړي زیاته کړې که چیرته په ټولو وړاندې شوو مسایلو توافق ونه شي نو پر بل هیڅ مسلې به هم هوکړه ونه شي. خلیزاد دا هم ویلي دي چې دا چې افغانستان به پر راتلونکي کې نور نړۍ ته خطر نه وي، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لومړني ګامونه اخیستل شوي، خو په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لا هم د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې سنجیده ګامونه نه دي اخیستل شوي. خو هغه ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو وخت را رسیدلی او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو د دغه هیواد د پرمختګ په برخه کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا زلمی خلیزاد په داسې حال کې په افغانستان کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د حکومت لخوا هم د سولې په لار کې ځینې هلې ځلې تر سترګو کیږي او سبا به په ماسکو کې هم یو درې اړخیزه غونډه جوړه شي د افغانستان د حالاتو په اړه د دریو هیوادونو د اساس ترمنځ چې روس، چین او امریکا به په هغه کې شامل وي. او همدار است په راتلونکي هفته کې، یعنی په څو ورځو کې به په کابل کې مشورتي لوی جرګه هم جوړه شي چې په هغه کې به بیا د په هغه کې به د هیواد له بیلابیل برخو نه خلک راشي او د لوی جرګې د په برخه کې به کار وکړي. نو په همدې برخه به خبرې وکړو. تاسو موږ سره اوسئ، په څو شیبو کې به زموږ میلمانه هم موږ سره مل شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 02 05 03. د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي.
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي.
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
دام په خیر راغلی د وی وی دیوا ده او تاسو د روانو چارو هلو وی وی خبرونه اورئ او دا خبرونه مو د افغانستان د سولې د هلو زلو په اړه ځانګړي کړی ده. زمونږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سلاکار او د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون نائب مشر ضیاءالحق عمرخیل صاحب چې له کابل نه موږ سره دی او همداشان په څو شیبو کې به په لندن کې د سیاسي چارو افغان څېړونکي صلاح الدین سیدی صاحب هم را سره مل شي. نو زمونږ همکار کوښښ کوي چې د عمرخیل صاحب سره زمونږ رابطه ټینګه کړي.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واردی دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د
د خبرونه ادامه اوري د وی رادیو نه. او لکه څنګه چې تاسو واوریده د امریکا متحده ایالاتو، روسیه او چین استازي سبا د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې ګوري چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان د سیاستوالو او ملکی کسانو سره وګوري. نو د خبرونه په دې برخه کې ښاغلی عمرخیل صاحب په خبرونه کې را سره دی اوس چورته خراغلاس ویو. جناب ضیاءالحق عمرخیل صاحب ستړی مشه په خیر راغلی خبرونه ته.
ډیر زیات مننه، خیر اوسې، کور مو آباد، مننه کوم تاسو همدارنګه دي تاسو د رادیو لارې خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم.
انا سلامات اوسې عمرخیل صاحب. نن لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې د افغان سولې په اړه ځینې پرمختګونه شوي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا جدي او سنجیده ګامونه نه دي اخیستل شوي. نو اول غواړم تاسو نو پوښتنه شدیدې دلیل به څه وي، ولې تر اوسه پورې افغانان نه دي توانیدلي چې هم د حکومت د خوا، هم د عامو خلکو سیاستوالو د خوا او هم د طالبانو د خوا د اومیز شاوخوا ته راټول شي او خبرې سره وکړي مخامخ؟ دغه ټوله ستونزه تاسو په څه کې ګورئ؟
ډیره زیاته مننه. بحث دا ده چې افغانان بدبختانه د څلورو لسیزو راهیسې ځورېږي، جنګ ورباندې تحمیل شوی ده او هر ورځ قربانیږي د دې جنګ. اوس وخت دې را رسیدلی ده چې مخامخ خبرې وکړي، د سولې لپاره بهترین فرصت زمینه برابره شوې ده او په دې کې خوشبختانه پیشرفت شوی ده. د دې کې هیڅ شک شبه نشته ده، ځینې موانع، ځینې خوندونه په مخ باندې پراته دي. د افغانستان حکومت بالخصوص په ځانګړي ډول ولسمشر په دې برخه کې جدي ده، هلې ځلې کوي. نو امیدواره یاسو چې د کډ دوهی سفر یا مجلس یا همدارنګ اغونډه کینسل سو یا پرستو ورجیدل یا په دوه کې یا همدارنګ د دنیا په کمبل ملک یو بحث یو مجلس جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو همدارنګ غاړخونه ټول کې د ګډون وکړي تر څو د افغانستان په معزله باندې او تر څو د سولې لپاره یو ښه بستر هوار شي.
مننه امر خیل صاحب. او امر خیل صاحب، دغه خبره یو څو وخت مخکې د ولسمشر بل سلاکار هم رسنیو سره په خبرو کې کړی و. فضلی صاحب ویلي وو چې افغانستان حکومت آماده دی په یو بل ځای کې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته کینی او استازي بیا بین الافغاني ناسته جوړه شي. نو دغه خبره استاسو هم کوي، دلته ځینې رپورټونه واورېدل شو چې ازبکستان هم آماده شوی دی چې دغه سی یو غونډې ته موقع برابر کیو کوربه شي. نو آیا په دغه لار کې کومه هڅه داسې پرمختګ شوی دی چې داسې یو ځای یا یو هیواد وټاکل شي چې مقدماتي داسې کوم خبرې شوې دي په دې برخه کې؟
د افغانستان حکومت فعلا اولیا دغه مشورتي جرګې ته ورکړی ده. حکومت په مشورتي جرګې باندې بوخته جمع د مدني نهادونو همدارنګه د خویندو د حقونو فعالانې. نو اوس موږ په جرګه باندې ډېر تمرکز کوو. زه باور لرم او اطمینان لرم چې جرګې نه وروسته به انشاءالله یو مناسب ځای په نظر کې نیول کېږي که هغه دوحه وي یا همدارنګه د نړۍ کوم بل ملک وي، تر څو طالبانو سره مخامخ خبرې وشي، بحث وشي، تفاهم وشي او مذاکرې ته لاره برابره شي. موږ د مذاکرې نه وړاندې تفاهم ته اړتیا لرو. تفاهم په دې معنی باندې چې مخامخ خبرې وشي، هغه د مذاکرې په بستر باندې بحث وشي او همدارنګه د مذاکرې لپاره یو زمینه برابرولو لپاره کار وشي. نو اړ خواته که هغه نړیواله ټولنه ده، که هغه د افغانستان حکومت ده، که سیاسیون دي، که مدني فعالان دي، په ټوله کې افغانان په دې باندې باور لري او همدارنګه هیله مندي ده چې سږکال که خدای کول د سولې په برخه کې به کافي پیشرفت وشي او که خدای کول موږ تاسو به د سولې شاهد یاسو. د افغانستان حکومت همچنان دا په خپل ولایت کې نیولې ده او 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 باور په سوله باندې لري، ځکه یې مشورتي جرګه را وغوښتله او په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ګډ ګډ نه افغانان پکې ګډون کوي، د ټولو اقشارو نه، د ټولو قومونو نه او د ټولو پرګنو نه به ګډون کوي تر څو په سوله باندې بحث وشي او د افغانستان حکومت ته د سولې په موره باندې مشوره ورکوي.
ډېر ښه امر خیل صاحب، د دې لوی جرګې په اړه به هم پوښتنې ولرو، خو دغه د برخوالو په قسمت کې چې تاسو یادونه وکړه، زمونږ دغه خپرونه ډېره په خیبر پښتونخوا او په پېښور او په دا نورو سیمو کې چې افغانان هلته اوسېږي هلته هم اورېدل کېږي. هغه افغانان چې په پاکستان کې مهاجر دي، د هغو استازوی مو هم راغوښتي دي که نه؟ کوم راغوښتي دي؟ په کوم سیستم څومره کسان دي دا خوانه چې په دې لوی جرګې کې ګډون کوي؟
خوشبختانه ایواز د داخل د افغانستان نه، بلکې د ایران کې کوم افغانان پاتی دي مهاجرین، د هغوی استازي نمایندگان په پاکستان کې کوم مهاجرین پاتی دي، د هغوی نمایندگان 50 نفر سهم د پاکستان د مهاجرینو تور کول شوی دا، او 30 نفر د ایران کې کوم مهاجرین دي، د هغوی استازي په نظر کې نیول شوی دي. همدارنګه موږ ډېر نور ملي کټګوري لرو چې هغوی هم خپلې ټاکنې تکمیل کړي دي، خپل استازي د جرګې ته معرفي کړي دي او د جرګې لپاره عملاً اوس استازي له ولایاتو نه راروان دي. افغانستان نن لرو تل همدارنګه مو د نیمروز نه، د تخار نه، د نورو ولایتونو نه، انشاءالله خدای کوي په دوه درې ورځو کې به ټول استازي مرکز ته راشي او جرګه به په نهم د ثور باندې پیلېږي. د څلورو ورځو لپاره به دوام کوي او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په جرګه کې اصلاً موږ 30% ونډه خویندو ته ورکړې ده، ځکه د دې بدبخته جنګ، د دې اوږد جنګ، د دې بدبختۍ ټولو نه زیات قرباني یې خویندې وي. نو موږ لازمه وګڼله او په دې باندې ژمن یاسو چې خویندې هلته راشي، د افغانستان له مختلفو ولایاتو نه او خپل غږ کړي او همدارنګه د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي. نو دا هم د پیسې په لحاظ او هم همدارنګه د قیمت په لحاظ یوه ستره جرګه ده او افغانستان شمولي جرګه ده.
مننه امر خیل صاحب د دغه جرګي پاړه خو تر چې آمدګی نیول شوی دا مو ویلې خو اوس برا شو د دې جرګي اجنډا ته دا اجنډا باندې هم خبرې شوې دي مخکې مخکې کنه چې مشخصا په دغه جرګي کې پر کوم ټکو باندې خبرې کیږي
بلې اجنډا دی جرګي که تاسو معلومات لري زبوار لرم چې معلومات لري ولسمشر د افغانستان کې مو د وړاندې یو فرمان صادر کړ او فرمان کې د جرګي راغوښتلو امر وکړ او همدارنګه د جرګي اجنډا تعین کړ ځکه دا یو مهمه موضوع ده چې جرګي اجنډا باید ولسمشر لخوا نه تعین شي بدګماني موجوده نه وي دا اوس هم په دې باندې ځینې سیاسي بدګماني کیږي خدای نه خواسته ولسمشر د ځان لپاره کمپاین کوي یا همدارنګه خپل مدت هم دي دی اما موږ اطمینان ورکو چې جرګه یوازې د ستورې په مورد باندې راغوښتل شوې ده په جرګه کې به یوازې د جنګ په وړاندې باندې غږ کیږي په جرګه کې به یوازې د ستورې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول کیږي په جرګه کې به هغه کارتوګ او همدارنګه هغه په کوم شکل باندې د افغانستان حکومت د طالبانو سره خبرې وکړي په هغه باندې به پاس کیږي د اجنډا دا او دا اجنډا مخکې له مخکې تعین شوی ده او موږ به کله چې غوړي راورسیږي هغوی سره به په کمیټو کې هغه آسان چاري او همدارنګه څوک دغه دا موضوع د جرګو غړو ته تشریح کوي پیغام به ډېر واضح وي چې یوازې د سولې په موضوع باندې به بحث کیږي نه دلته د ټاکنیز کمپاین بحث کیږي نه د ولسمشر د مودې د تمدید بحث کیږي نه همدارنګه کوم بل هدف لپاره دا جرګه راغوښتل شوی ده او یو کمپاین به په دې جرګه کې کیږي هغه کمپاین د سولې کمپاین ده او یو کمپاین به کیږي چې هغه د جنگ د ورکه د ختمولو کمپاین ده او همدارنګه د یووالي کمپاین ده یو د بل د مشرولو کمپاین ده دا د باندې به بحث کیږي او دا یو ستر فرصت هغه درد ټول افغانانو ته برابر سره ده چې پسل ډیر مودې دا زمينه ورته برابر سوي ده چې د ولایت راشي او کابل کې سره راټول شي رسنۍ د دوی غږ ته انعکاس ورکړي چارواکي دوی مخامخ وګوري او همدارنګه د خپل درد نړۍ پورې ورسي چې افغانان یو درد ټول قوم ده او د کلونو کلونو راهیسې د جنگ ور باندې تحصیل شوی ده او نن ټول غواړي او سره په یو چوکاټ کې غواړي ستوله هم خپل خطوط به مدي مشخص کړي او د افغانستان حکومت ته واضح وي چې تا دغه صلاحيت د په دغه شکل باندې مختلار تا او زه باور لرم چې د افغانستان حکومت به هم چنان دی مشورو ته غوږ نیسي
امر خیل صاحب دغه د برخوالو په برخه کې چې بیا یو لکه وضعیت ورکړی دلته یو څو وخت مخکې طالبانو د دې جرګې په اړه خبرې وکړې او ویل چې دا جرګې تحریم کړله خو خبره دلته پورته کیږي چې آیا د افغانستان د حکومت د خوای اساس د خوانه طالبانو ته د عقل بلنه ورکړې او چې په دې جرګې کې د خپل اساس راولېږي کنه
زه بدل غوازی کوم په جرګه کې ګډون کول کی الګډون کول په لپاره موږ یو معیار ټاکلې معیار دا ده چې د هر ولایت څومره دی ولسی جرګې غړي دي شپږ چنده یا شپږ غریبا شپږ واري د همو ولسی جرګې د غړو په شکل باندې زه د جرګې لپاره ګډون کول کی راځي یا غړي ټاکل کیږي زه به یو بیل ګوړاندې کوم مثلا پنځیر دوه وکیلان لري دوه وکیلان دوه نور غړي به د جرګې راځي دوه ور سره وکیلانی د خپلې ولسی جرګې چې دا څوار لس نفره کیږي په دې جرګه کې به د ولسی جرګې ټول غړي ګډون کوي په دې جرګه کې به د مشرانو جرګې ټول غړي ګډون کوي
کم د ولسی جرګې او به کوي
کې به د ولایتي شورا
او به کوي
شورا ټول غړي ګډون کوي د ولسی دارنګ نه امن مناطق چې کوم د طالبانو په لاس کې دي د همو مناطقو نه هم د خوشبختانه استاد لرو ګډون کوي مشخص د طالب په نامه باندې کوم دعوت نامه موږ نه ده لګلې په هغه مناطق چې د طالبان فکر یا د طالبانو هلته فکر او همدارنګه دوی تسلط ده د هغې ځین استادې به راځي دا د افغانانو حق ده چې خپل پیام ځان سره ولري او په دې جرګه کې ګډون
او تاسو ته داسې کسان تر اوسه نمونه راغلي معرفي شوي دي چې د هغو سیمو نه چې طالبان تر واک لاندې د هغو سیمو نه خلک را روان
دي چې مثلا هغه ناامن دي یا د طالبانو په تسلط کې دي د هغو څخه موږ استادې لرو روندګان لرو مامس کې اداوري وکړه چې دا یو افغانستان ټولې جرګه ده او خوشبختانه به وایم چې دا اول ځل ده چې حکومت د جرګې غړي نه دي ټاکلي والي صاحبانو د جرګې غړي نه دي ټاکلي ولسوالانو د جرګې غړي نه دي ټاکلي وزیرانو نه دي ټاکلي یو منتخب نهاد دی هغه ولایتي شورا د ولایتو کې هغوی د دې غړو ټاکنې ترسره کړې دي ځکه چې ولایتي شورا په هر ولایت کې د ولس نمایندګي کوي په همدې خاطر موږ غوښتل چې او د دې جرګې
بل 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 فرق به زو ور د افغانستان خلکو سره شریک غدار دي د دې شرکت چې موږ د هیڅ غوډون کوون کې خبر نه تاسو ورکو هر پیغام چې به لري د سولې په موارد باندې هغه باور دل کیږي او هغه د افغانستان ولس سره او همدارنګه د افغانستان حکومت سره شریکي
ډېر ښه. یو بل خبر تاسو ویل چې د ولسی جرګې سازي به ګډون ولري، دلته یو څه ابهام موجود دی، کومه ولسی جرګه هغه چې مودې ختم شو ولاړل او کدا هغه چې لا دروسه نه د پرانستل شوی؟
زه باور لرم کوم معلومات چې لرم موږ سره شریک شوی وي هغه دا ده چې ولسی جرګه به ان شاء الله د مشورتي لوی جرګې نه مخکې پرانستل کیږي. پرانیسته په دې معنی باندې چې هر هغه د ولسی جرګې غړی چې پرانیسته کې ګډون کوي او ګډون یې کړی هغه به اتومات د مشورتي لوی جرګې غړی ګڼل کیږي او موږ د پارلماني چارو وزارت سره په تماس کې یو لیست موږ سره شریک کړی.
مننه امرخیل صاحب. دلته یو بل خبر هم راولړیږي، هغه دا چې د دغه مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه هر څه چوي هغه څومره واجب تعمیل ګڼل کیږي او حکومت څومره ژمن دی چې پر هغه بیا عمل کوي؟
سرل دین د اساسي قانون جرګه نه ده، په دې معنی باندې چې دا الزامي هغه نه لري، مشورتي جرګه ده. اما یو څه چې اطمینان مونږ ترلاسه کړی د افغانستان حکومت څخه چې هغه د پټو معنا د سولې په مورد باندې د افغانانو مشورو ته ضرورت درناوی کوي او ریبه یو همدارنګه د پولې کولو ژمنه کړی ده. نو مونږ باور لرو چې دا جرګه به ان شاء الله وکړی شي چې یو بستر د مذاکرې لپاره ورکړي او همدارنګه یو چارچوب د افغانستان حکومت ته وټاکي، یو حدود ورته تعین کړي او همدارنګه د افغانانو پیغام د نړۍ سره ولري چې حکومت په کوم شکل باندې طالبانو سره خبرې وکړي. دا به حکومت ته یو قوت وروبه شي، حکومت بیا دا جرأت کولی شي چې د افغانانو نه په ښه شکل مذاکرات کې نمایندګي وکړي او دا صلاحیت قانون اساسي د افغانستان حکومت ته ورکړی چې هر کله مشورې ته اړتیا وي، بحث ته اړتیا وي، نظر ته دي ولس اړتیا وي، حکومت کولی شي چې جرګه وغواړي او حکومت کولی شي چې ولس راټول کړي او نظر او مشورې ته ورکړي.
امر خیزب ک طالبان خطر وسه هیڅ نه دی آمده شو چې حکومت سره خبرو ته کینی د حکومت په سترګه ورته وګوري، نو که دغه موقف دوام پیدا ک بل لار بچوي
ګوري. یو موضوع د واضح وي دوستان، طالبان بل هیڅ لار نه لري چې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي. دا ځکه دا خبره زه کوم چې کله بل چا سره خبرې وسی هغه د صلح معاهده به څوک تطبیق کړي؟ افغانستان حکومت به د صلح معاهده تطبیق کړي او کله چې مهم اړخ چې د سولې معاهده د تطبیق مسؤلیت په غاړه وي هغه په مذاکراتو کې شامل شي. زه فکر کوم چې سولې نه راځي بل څه نه وړاندې کوم. نن چې یو سیاستمدار د افغانستان یو سپین ږیری طالبانو سره په هر څه باندې موافق وو خو سبا حکومت په هغه توافق تطبیق کوي چې حکومت د تطبیق ونه کړي نو سولې نه راځي. ایران د حکومت نه ګډون د دې معنا باندې چې سولې نه شي راتلی بیا د حکومت له نظره باید ونه غورځول شي. او زه باور لرم چې په دې باندې طالبانو هم سر خلاص او هم همدارنګه د نړیوالې ټولنې خلاص ده او هم افغاني سیاستمداران په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان د حکومت له مذاکرې نه بغیر د بحث نه بغیر سوله نشي راتللی. او دوهم دا ده چې د افغانستان حکومت د ولس نه استازیتوب کوي، همدې ولس ورته په میلیونونو رایه ورکړې ده، همدې ولس د رئیس جمهور په لمس باندې ټاکلې ده او همدارنګه مشر د ولس په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا لري چې هر څه کوي د ولس ارادې ته باید درناوی وکړي، هر هغه څه چې پر مخ وړي هغه رایې ته درناوی وکړي چې کومه رایه د ولس څخه اخیستې ده. زه باور لرم چې ولسمشر په همدې باندې باور لري او دې دښمن دی.
امرخیل صاحب، یو بل پوښتنه به تاسو نه واخلو، بیا به تاسو اجازه درکو. تاسو پیغام اساسو وخت لند دی، ماته مو ویلیو نو ډیر به نمو زمي ګو دغه د امنیتی تدابیر په اړه کلک څه معلومات راکړي چې دغه لوی جرګې د پاره څه تدبیرونه نیول شوې دي، څه داسې بدلون به په خار کې ولیدل شي، په کابل خار کې یا په ټوله په افغانستان کې آیا لار به وتړل شي، آیا ډیر ځواکونه به ولیدل شي یا په کابل خار کې به رخصتي وي که څنګه؟
مننه. دی خوشبختانه د افغانستان امنیتي ارګانونو او همدارنګه امنیتي ځواکونو مشرتابه د جرګې کمیسو ته اطمینان ورکړی ده چې ټول لازم تدابیر نیولي دي او همدارنګه موږ د افغانستان ولس ته اطمینان ورکوو که خدای کول ان شاء الله دا فضا کې دا د جرګه تر سره کیږي، ګوتلې ګامونه اخیستل شوی دي، امنیت نیول شوی ده، نو هماهنګي کافی ده امنیت موجود ده. او د ټولو نه مهم دا ده چې ولس خپله همکاري کوي، ولس د جرګې ته خوشبینه ده، ولس د جرګې نتایج ته خوشبینه دي او هیله مندي ورته ډېره زیاته لري. نو مونږ خدای کول سکالې د سولې کال ده، او دا سولې کال مونږ باید په همدغې جرګې نه پیل وکړو او مخ ته لاړ شو، طالبانو سره خبرې وشي، او همدارنګه د افغانستان معضله چې یوازینۍ حل لارې سوله ده، یوازینۍ حل لارې خبرې دي، په دې باندې تمرکز وکړو. همدارنګه سیاسونو څخه هیله لرو چې هغه سیاستمداران چې دا جرګې بایکاټ خبره کوي، دا بایکاټ نه د ولس په خیر باندې ده، نه د جرګې په خیر باندې ده، نه د سولې پروسې په خیر باندې ده، حتی نه د دوی په خیر باندې ده چې بایکاټ وکړي. او خدای او همدارنګه
امر خیل صاحب، امر خیل صاحب ډیر وبخی دغه بایکاټونو د ډیره مهمه مسله ده، کداغه جواب ورکړي. په دې برخه کې دغه ګوندونه یا دغه سیاسي اړخونه چې بایکاټ اعلان کړي د روسو پورې ورسره مخبر شوی دی، آیا داسې کوم ډله پیدا شوی چې برته خپل د بایکاټ نه منصرف شوی او آماده شوی چې برته جرګې ته راشي؟
د یو کمیسون جوړ شوی دی چې هغه چیرې چې جرګې سره بایکاټ کړی دی، په خپله د برگزاري د جرګې کمیسون د غړو څخه تشکیل شوی دی، هغوی سره مو خبرې پیل کړې دي، ځینې دوستانو مشرانو د کور آبادي پس له هغې نه چې بحث مو ورسره وکړ، هغوی د دې جرګې غړو ته مثبت جواب وویل او اطمینان راکړ چې په جرګه کې به ګډون کوي. دا بحث ادامه لري، انشاءالله تر جرګې پورې به موږ تر ډېره حده پورې ستونزې حل کړو. اما بیا هم جمهوری نماندان، همدارنگ سیاسی رهبران، جهادی مشران، وزیران، والیان، همدارنگ حکومتی چارواکی او ڈپلوماتان دا پہل منو رغواڑو من من پدما روانه سی جرګی په افتتاح کې او د جرګی په اختتامه کې ګډون کوي، د رائے حق نه لري، اما د دې ګډون د هم جرګی د قوت برخي او تیار بشي. زه امیدوار یم هیله من دم چې سیسن د بایکاټ په ځای باندې د ګډون لار غوړه کړي او همدارنګه د خپل ولس تر څنګ ودرېږي. د قانون یو دردېدل افغان د روزګار راغلی، همدارنګه سبا به د کونډي راځي په جرګه کې ګډون کوي، دوی لپاره قانونو قانونو باندې یو فرصت ده چې په خپل د یو څکر لاندې راټولېږي، خپل درد او خپل همدارنګه ستونزې تر نړۍ رسوي، د افغانستان حکومت یې رسوي. اما حکومتي اما سیاسون هر وخت کولی شي خپل منځ کې کښېني، هر ته لاړ شي، هغوی فرصت ډېر لري، موږ ډېر تمرکز د ولسي استازو باندې.
ډیر ډیر مننه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سلاکار او د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن نائب مشر ضیاءالحق امرخیل صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او د خبرونې تر دې شېبې پورې موږ سره ووسی دی. تاسو ښه شپه غواړم، ډیر مننه. سلامت. او اوس خپل خبرونه ته ادامه ورکو. زمونږ د خبرونه بل میلمه د پلندن کې د سیاسي چارو افغان څېړونکو ښاغلی صلاح الدین سعیدی صاحب. سعیدی صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه، سلامونه تاسو او ریدونکو ته وړاندې کوم، او زه ستاسو خدمت کې
سلامات اوسې. سلامات اوسې. د خبرونه په لومړي برخه کې مو د ښاغلی ضیاءالحق امرخیل صاحب سره خبرې درلودلې، هغه د لوی جرګې د آمادګیانو په اړه معلومات ورکړل او ویلي چې په راتلونکي دوشنبه د ګل په ورځ به په کابل کې لوی جرګه، مشورتي لوی جرګه پرانیستل کیږي، او ډېرې خوشبيني وښودله چې دا به یو ډېر لوی ګام وي د سولې د راوستو په لاره کې. نو غواړم اول ستاسو نظر وپوښتم چې دغه لوی جرګې ته څومره تاسو خوشبينه یاست؟
مننه. دا لوی جرګه د دې تصامیم واجبوي نه دي، په قانون اساسي کې د تصمیم گیرنده لوی جرګې تعریف شوی دی، دا چې پکې د افغانستان خلک راځي او خپل منځو کې سره غږیږي، تفاهم خبرې کولې، دې کې شک نشته چې دا حواله لري. خو زه په کلکه په دې باور یم چې په $5 میلیون باندې مشوره ورکول او هغه مشوره هم وجیبوي نه وي، لږ راته قیمت ښکاري. یو دومه خبره دا ده چې د مصالحه او مذاکره حدود او صغور معلومول زه فکر کوم دلته سیاسي مصالحه د ایدئولوژیکی مصالحه سره زمنګ مشان او کشان ډیر ځلی مغالطه کوي. سیاست د مصالحه سیاسي سیاست د بورد بورد هم نه دی هغه څه چې د سولې د عالی شورا مشر تاکید کوي. سیاست د مصالحه دا هم نه دی چې منګه په دې توافق وکړو چې فهم معین چې د اسلام د اصولو نه د طالبانو حرکت لري چې منګه د هغه فهم سره مصالحه وکړو. مصالحه سیاسي په ایدئولوژیکي برخه کې مصالحه نه ده. زه په کلکه په دې باور یم یو برخه مې د جناب عمر خیل خبرې واورېدلې ورته ارادت لرم با عزت شخصیت د دې وطن دی. اما هغه خوشبینی چې هغه اظهار کړل چې دا به د موږ د مشکل حل شي زه فکر نه کوم چې دا شی به ممد دی همکار دی د صلح لپاره. او زه په دې هم باور نه یم چې د صلح مالکیت د افغانستان حکومت ولري. د صلح مالکیت د افغانستان ملت ولري او دا هغه په جمله کې د افغانستان حکومت دا درسته ده چې په مينونه او رائے ترلاسه شوې دي. اماده څلور مينونه رائے چې ترلاسه شوې دي دا د دې ټولنې یو واقعیت ده دا باید په نظر کې ونیول شي.
خو سیدی صاحب
مالکیت ملت ته ورکول دا بس
خبرې سوله سوله د دوو اړخونو ترمنځ کیږي چې په جګړې کې وي. نو که سوله د ولس او د طالب ترمنځ وشي دا نو په دې معنا چې طالب له ولس سره په جګړه کې دی. بله
طالب د افغانستان د سیاسي سټیج یو برخه ده نکول. افغانستان کې مختلف سیاسي ځواکونه وجود لري چې دا مختلف سیاسي ځواکونه حق لري د افغانستان په سرنوشت کې برخه واخلي. د دې مختلفو سیاسي ځواکونو یو برخه په حاکمیت کې قرار لري اما یو غټه برخه د دې حاکمیت نه بهر ده. کچرته طالب هغه په اصطلاح طرحې چې تر ننه پورې موږ تعقیبوو په ډېر جدیت تعقیبوو تعقیب کی او داسې ګومان څو کوي چې په مذاکراتو کې پیشرفت راغلی دی زه په دې باور نه یم چې پیشرفت راغلی. د افغانستان مسأله په شکل د کمپلیکس په شکل د مجموعي نه حلول او دې باندې تمرکز کول چې بهرني ځواکونه دې اوزي بیا به موږ سره غږیږو د دې تضمین نشته چې پاکستانی ملیشیا به په افغانستان کې بیا څه کوي. کمنګ د دې سره داسې برنامه هم لرو چې اردو به انحلال او هغه بیا وایي چې تحریف شوی د خبر ما نه ده تحریف شوی د خبر ما په خپل غوږو واورېدل چې ویل شو په هغه شرایطو کې چې د طالب پاسپورت د طالب د پرواز میدان د طالب طفل د طالب خزه د طالب مکتب د طالب شفاخانه د پاکستان صورت مومی طالب د دې وطن واقعیتونه دي طالب د دې وطن د اهداف او د خیر لپاره به هم برنامه لري. اما دا تاثیرات چې ما یې نوم واخسته دا مشخص او معین تاثیرات دي. هغه پاکستان چې د افغانستان نه مطالبه لري د افغانستان تیګه د افغانستان اوبه د افغانستان ځنګل د افغانستان بازار د افغانستان قوی بشري او د افغانستان ځمکه ورته مطرح ده او هغه لا ده د هغه پاکستان تر راسي لاندې د افغانستان د منافع او د مصالحو خبرو کول راته لږ دره د شک او د تردید ښکاري. ای کاش چې داسې نه وسي همداسې ایران هم په دې خاطر باندې دلته همغه ستاسو خبرې ته چې بیرته راشم د دوو خواوو کېږي نه د ډېرو خواوو باید وشي. د صلح مالکیت د افغانستان خلق لري چې د هغې یوه برخه په دغه حاکمیت کې ده. حاکمیت منتفي کول په تیرو دورو کې وشو دا تجربه موږ ترلاسه کړه. موږ د نشته حاکمیت نشته حاکمیت ارجحیت ورکوو دا زمونږ
حکومت دی دا زمونږ حاکمیت دی اما تمام سیاسي ځواکونه په دې حاکمیت کې نه دي. په دې خاطر باندې زه تاکید کوم چې د طالب په څنګ کې د حکومت په څنګ کې د ملت سیاسي احزاب شته دي، ځواکونه شته دي، د تمامو ته باید صلاحیت او فرصت ورکړ شي چې په دې باندې توافق ونه شي چې په تیس چاړه میالاله که په کوم چاړه میالاله. زه طالب یم، د طالب پر بنیاد باندې د دین نه برداشت لرم، امارت اسلامي غواړم. دغه مذاکرات کې په دې باندې بحث کول چې د ښځو حق دې زیات شي ولږ شي دا خطا بحث دی. په مذاکرات سیاسي کې بحث په دې باندې دی چې دغه زم دغه مې برنامه ده، دغه مې هویت ده، څنګه وشي چې د ټوپک په ځای ملت تصمیم ونیسي. والسلام. دا قاعده معلومه ده، دا چوکاټ معلومه ده، که دا لویه جرګه وشي که ونشي دنه څه پاس او څه لنډې کول دا په کار نه دي. دا چې په $500,000 باندې دغه شی تثبیتول غواړي.
څه فکر کوي سیدی صاحب؟ یو خود حکومت په برخه کې ایدولوژیکي په برخه کې مخبل نظر ورکړه، خود طالبانو په اړه طالبان ولی هیڅ ډول نه حاضرېږي چې د افغان حکومت د حکومت په سترګو وګوري او ورسره خبرو ته کینی، جګړې سره ورسره دوام ورکوي، د سولې په نامه قتل کوي، د نورو کسانو سره خود حکومت سره نه کینی. نو هدف دا دی چې آیا طالب په دې خیال کې دی چې بیرته هغه خپل ایدیالوژي، هغه خپل رژیم، هغه خپل حکومت غوندې لکه 13 کاله مخکې چې په کابل کې چلو، هغه بیرته دغه خیال خوب ګوري که څنګه؟
د نتاقانو د خبرونه معلومیږي چې هو کاروایل غواړم چې د افغانستان مسائل سره جدا کول، منفصلول، او تر دې ګمان لاندې چې یو د نتاقانو د طالبانو ویل چې موږ په افغانستان کې عنعنوي اسلامي حکومت غواړو، معنا یې دا ده چې یا په دې باندې باور لري چې الحق لمن غلبه، حق د هغه چا سره دی چې غالب شي، او یا په دې معنا دی چې حاکمیت به په دې وطن کې د همغه شورا د علماو له لارې نه جوړیږي چې دوی راغواړي. دا دواړه رد دي. زمنګه په یو شتمه پیړۍ کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې وفات وکړه، هغه مستحق ترین شخص چې خپل جانشین ته ټاکلی وای. اما حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار ونه کړ. حد اکثر نامزاد کړی چې حضرت ابوبکر صدیق په امامت ودرو. دلته کچیرته څوک داسې فکر لري چې طالب داسې فکر لري چې دا د عالم کار دی او د عوامو کار نه دی، دا
خبره کې و بخې. سیدی صاحب، تاسو خو په دینی علومو کې هم عالم یاستئ، ډیر تعلیم وکړی دی، د دینی چارو باندې خبر یاستئ، په دغه برخه کې کلک سره نه واچوي چې انتخابات د اسلام له اصول سره څومره مخالف دي؟ دغه یو خواغه دیموکراسي ده چې په عام خلک په افغانستان کې داسې ورته معرفي شوی ده چې دیموکراسي یعنی د غرب یا د لویدیځ تپل شوی شي. یو دیموکراسي ده چې حقیقي دیموکراسي څه معنا؟ چې خلک خپل په خواخا یو څوک وټاکي، زړی چې هغه ملای، زړی چې هغه یو عامي سړی، زړی چې بل څوک یې پروفیسر یا څوک شي. نو دغه انتخابات چې عام خلک لاړ شي او رای واچوي، دا اسلام د اصول سره مخالف کار دی؟
حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څه وکړه دا موږ ته رهنما ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ونه ټاکل چې احمد و محمود او دا صحابي او هغه صحابي دی رضی الله تعالی عنهم جميعا د کینی او خپل دینی او سیاسي مشر دی وټاکي. دا موږ ته بنیاد دی. موږ د افغانستان د خلکو په اسلام باندې باور لرو چې دا خلک دا ملت مسلمان دی. موږ هغه شی چې یو د افکار وایي چې دا د عالم کار دی، د دینی عالم کار دی، دا هر چا کار نه دی، زه وایم چې دا خطا بحث دی. زما برداشت دا دی چې عالم د ټولنې مخکښ، د ټولنې پیشتاز، او هر څوک حق لري چې ملت ته ووایي چې او ملت، او مسلمان ملت، اسلامي شخصیت، خادم شخصیت دغه دی او هغه دی. اما که چیرته د طالب سره په همدې اوله کې دا سپینه نشي یا د هر چا سره دا په مذاکرات کې اول سپینه نشي چې مشروعیت د حاکمیت لکم ځای کیږي او دا خبره ګونګه تیر شي او اول زمينه سازي وشي ملیشې د پاکستان ته دا مذاکرات لسره منلو وړ ندي. مخکې جناب عمر خلسه وویل چې په هر قیمت سول نه مونږ په هر قیمت سول نه غواړو مونږ با عزت او دوامدار هغه سول چې سبا جنگ د پاره وشي هغه سول مونږ نه غواړو. په دې خاطر باندې دلته دقت پکار دی. حتمی سول نه ده، حتمی زما عزت ده، زما وطن ده، زما خاور ده. که چیرته بل لار نه وي باید زمونږ نظامي ځواکونه د دې توان ولري چې د افغانستان د عزت او د آبرو نه دفاع وکړي. په دې خاطر باندې هغه فهم چې دلته او هلته د ډیرو غټو مشرانو لخوا نه اراده کیږي د سیاسي او ایدیولوژیکي مصالحې فرق نشي کولای د زهراتو نه داسې معلومیږي او داسې تاکید کیږي چې لاړ شو قطر ته او هغه ته قناعت ورکړو چې د ښځو حقوق څنګه کوي او داسې. دا بحث بې ځایه بحث دی، بې وخته بحث دی. زما هویت، زما لاره، زما فهم د دین نه د یو طالب په شکل باندې دغه دی چې دی یا یې منی یا یې نه منی هغه د ستا کار. اما که چیرته دا را سره ونه منی چې مشروعیت د حاکمیت له ملت نه دی د خبرې بحث ختم دی.
ډیره مننه، ډیره مهمه برخه ته مو اشاره وکړه سیدی صاحب. دلته یو بل موضوع هم ده چې هغه د پخپله د افغان سیاسيونو ترمنځ اختلافات دي. د په کابل کې هم ټوله په یو خل نه معلوميږي. ولسمشر غني ځان ته هغه لار غوړه کړی ده چې سولې باید په دې ډول وشي، هغه چوکاټ ورته برابر کړی دی. او ترڅنګ بیا نور سیاسي مخالفین دي چې د طالبانو سره هم نه دي او د غنی سره هم نه دي، خو ځینی لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یا کاغلی اتمر یا نور شمالي ټلواله ده، د هغوی سره څنګه دغه په یو خوله نه دي شوی د طالب مقابل کې چې یو دریځ د کابل د خوا غوره شي. نو په دې کې دلیل څه دی؟
رازو اجماع د داخلي، اجماع د سیاسینو، اجماع د منطقوي، اجماع د جهاني دا چې په افغانستان کې منګه د یو حزب د یو سازمان په شکل باندې یو خلوص یو راي شو، دا مطالبه درسته مطالبه نه ده. دا چې جناب اشرف غني د مصالحې په مورد کې څه تصور لري یا بل څوک څه تصور لري، طالب څه تصور لري، پاکستان څه تصور لري، اما دغه ملت اجماع لري چې په افغانستان کې د با عزت سولې شي، داسې سولې شي چې د سبا د جنگ آمادګی نه وي. د دې لپاره لوی جرګه په کار نه ده، د دې لپاره منطق د خبرې په کار دی، پروفیشنل خلک په کار دي. زه د پاکستان نه، زه د ایران نه د افغانستان د سولې په مورد کې اجماع نشم ترلاسه کولای. اگر څوک چې په دې باندې تاکید کوي چې موږ د سیمې اجماع باید ترلاسه کو، خطا کوي. هغه څوک چې په دې باندې باور دي چې تمام د افغانستان خلک د یو حزب د یو ګون په شان د فکر وکي او لازم شي حالته، دا مطالبه بې ځای مطالبه. هر څوک خپل نظر لري، خپل تجربه لري، خپل منافع لري، خپل، اما د تمام د لپاره، د تمام افغانانو د لپاره دا چې په افغانستان کې باید ته سولې شي دا مشترک.
نو تاسو فکر کوئ که د سیمه اجماع ترلاسه نشي په افغانستان کې سولې ممکنه ده؟
زه د پاکستان نه چې زما اوبه، زما برق، زما لرګي، زما ځنګل، زما کاری فزیکی قوا، زما وطن کې دیوال جوړول، زه دا غنه څنګه اجماع ترلاسه کوم؟ زه د پاکستان، د ایران نه څنګه اجماع ترلاسه کوم؟ دا اجماع ممکنه نه ده. دې خاطر باندې زما اجماع، زما د خلکو منافع او مصالح دي، زما عزت دي، زه په دې باندې اجماع لري دا وطن. اما دا چې موږ نه داسې مطالبات وشي چې تر اوسه پورې شوي دي، که چېرته ته موږ ته په امریکا کې آزاد بازار راکې موږ به مرسته وکړو چې طالبان نه شي د افغانانو سره کې، دا برحقه مطالبه نه ده. که چېرته طالب ته د دې په ځای چې د افغانستان مصالح ورسره وکړل شي، که چېرته د ایران په ضد استعمال شي، دا شي واغه شي، زه به تا ته حاکمیت درکړم، دا صلح نشي کېدلی. دا د افغانستان په عزت لپاره صلح نشي کېدلی. په دې خاطر باندې دلته داسې مبدئي نواقص او بنیادي خطاګانې شته دي چې لسهاو سفیر په دې مورد کې لیکلي دي چې چاته رسیږي که نه رسیږي. منګه 2500 نفر لیگو دوه ته چې هغه ته خبري وکړي لسانی چې خبري وکړي دا سورې شوي. خیر مذاکره کچیرته تعارفي ته طالب ته چې 50% د افغانستان لري د افغانستان خلک ور معرفي کوي دی باندې سره نه پیګم. ما د دوه د کانفرنس یو مخکغ غړي ته چې د افغانستان مطرح شخصیت دی مشخصه اجندا وړاندې کړله چې دا کدا خلک راځي او دا سره کینی زه تاسو ته دغه اجندا وړاندې کوم. دا غي خوښه شو هغه دا دی چې دولتي ټیم د احزابو ټیم او د طالب خو دینا درې نفره په دې کانفرنس کې را ستیج باندې ناستې 50 سوال مطرح شوي وي. د دې 50 سوال په مورد کې طالب خپل موضوع ویل چې زما طالب د حاکمیت په مورد کې دغه دی حکومت به ویل دغه دی ابل به ویل دغه دی. دا نه به یو مجموعه جوړه شوې وه او دا مجموعه به نړۍ ته افغانستان خلکو ته وړاندې شوې وه چې د طالب د ستر د سرنوشت په مورد کې دا موضوع لري. اما که چېرته په دې توافق باندې چې په ارکې فیصله کېږي چې تاسو لاړ شئ طالب ته قناعت ورکړئ چې نه دا مطالبه خطا مطالبه ده ښځو د لاړ شي د ښځو حقوق مورد کې چې اوس طالبان ښه شوي دي او بل رقم فکر کوي یا طالب اعلان کوي چې اوس نه زه نورو ته حق ورکوم. تاسو مشروعیت د کوم ځای نه ترلاسه کړئ چې ته بیا نورو ته حق ورکوي؟ معنا یې دا ده چې کوم توافق شوی دی چې دې ته حق دا قیمت تسلیم شوی دی چې اوس دوی نورو ته حق ورکوي. دلته داسې مبدئي خطاګانې شته دي چې سړی ورته حیران پاتې شي او دا سبب د ادامې د تراژیدي دی او دا د افغانستان د غمیزي.
مننه سیدی صاحب د خبرونې په دې برخه کې ځینې اوریدونکي له موږ سره دي د ټلیفون پر کرښه او ښایي ځینې سوالونه له تاسو نه ولري. راځئ دغه پوښتنې واورو. اول به پوښتنې پرله پسې واورو بیا به رو په ځوابو باندې اخته شو. ضابط شاه له خوست نه موږ سره دی. ضابط شاه صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی. پوښتنه مو څه ده؟ ضابط شاه صاحب ستړي مشئ زما غاوري
اورم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پښتنه مصدا صاحب
تمه پښتنه دادا دي ټول افغانستان د سیاسي خلکو نه یي ټول نه یو دي دنا نه چې سر 5000 کسان دي افغانان د سیاسي او دي سر دي خپل دي کور او دي بچانو دي فارا لګیا دي افغانستان رنگوي نو دا دینه خوښ کو چې د څومره آمدن غواړي آمدن دی او ته معلوم
کې ا زاب شاه صاحب بس فکر کوم از خبرې ما واوریدل چې په هدف پوښم چې ویلي. او خالد لنډی کوتل نه مونږ سره دی. خالد صاحب سړی مشه په خیر راغلی. پښتنه مو څه ده؟
السلام علیکم. زما دی ملمنه پښتنه جیده ده چې دا خبره شي کنه چې د خزو حقوق څه کم دي کنه. الو جی لودا مطلب وی د خزو حق او د خزو حق په کار د مسلمانانو چې موږ خزو حق څه کوم دی د اسلام نه وګورو چې موږ ته اسلام خزو حقوق ته سره کړی دي. موږ د عیسایانو په کتاب کې څه د خزو حق ګورو. عیسایانو خپل کار دی موږ خپل کار دی موږ مسلمانانو په کار دی چې موږ اسلام کې د خزو حق وګورو.
مننه مننه خالد صاحب نیک مرغ زمونږ دغه اوس میلمه چې دی سیدی صاحب دی یو لوی دینی عالم دی کلونه کلونه په مدرسې کې د اسلامیات هم لوسی دي. ساسو پښتنه ته به جواب درکې. ډیر مننه. صدام حسین شلمانی لنډی کوتل نمک سره دی. شلمانی چې په مشه په خیر راغلی. پښتنه مو څه ده؟
السلام علیکم. دا محترم میلما سیدی صاحب یو تاسو کوم کو دا کوم سولي خبرې چې روانې دي د طالبانو امریکایانو یا افغان ګورنمنت مطلب په میز کې خدا نه خواسته دا خبرې د رسول ناکام شنو دي زمو وار بسو کې او دي نقصان بچا تر سی او بل سیدی صاحب نو یو سوال دی چې مطلب دا دی واضحه کې دا کوم طالبان چې نننو ته چې امریکا ټیررست وای کنه دا ټیررست جوړ کړی چاو او دا مغه ټیررست چې کوم به امریکای استعمالول امریکای بوله پیسې ورکولې د امریکای کوم صدران چې ورېګن هغه سره ملاقات کا هغه خدا مجاهدینو کنه چې روسي په ټوکړي ټوکړي کو نو مطلب دا طالبان تاسو دا وضاحت وکړي چې دا طالبان رئیس چا دی او مطلب
مننه مننه صدام حسین شرمانی صاحب. اوس به راشو په ځوابونو ته. سیدی صاحب خبرې مو واورېدلې. اول خو ضابط شاه صاحب
اول سوال پوښتنه
فکر کوم دی پختنه نه درلودل دی خپل هغه تبصره وکړه هغه څه دی نظر وو او یو 15000 ټوله چې راټول کې آسی د خپل اټکل ویلی او یو 15000 کس به چې د افغانستان په دغه حال جوړ بر رسولې دی دوه سیاسي کسان دی دوی وای خپل ځان او خپل بچانو ته پیسې ټوله کور ټوله یو خلک په غم کې نیولی وای دی ته دی نه یو وړاندیز وک وای دی ته دی هغه عاید یا خرچه یو ماش تعین شي چې هغه ماړه دي شي چې زیتی دی د افغانستان خلق په آرامه پری دی دا یو
د دې ورور درد نه دی مونږ احساسو دا څه تصورات هم شته دي الله دې د وطن تاسو لپاره
او مننه او خالد ورور
په خبرو کړه دا دی چې زبا بیرته لاشم د تاسو سوال ته هم چې دیموکراسي هغه دیموکراسي دا چې د خلکو د خوانه جوړ شوې او سی د خلکو په خدمت کې او د خلکو د ارزښتونو سره مناسب چیرته په افغانستان کې څوک د دیموکراسي خبره کوي دا د اسلام د اصول سره مخالفت په دین لري چې زمنګه د خلکو د خوانه حکومت زمنګ د مسلمان ملت د خوانه حکومت زمنګ د مسلمان ملت د ارزښتونو سره برابر حکومت د دې واسطه حکومت د دې واسطه نسخه چې هغه د اسلامي فهم دی داسې دیموکراسي سره موږ کوم مشکل نه لرو کچیرته هغه دیموکراسي په موږ باندې تحمیلېږي چې هغه کې هوموسکسوال او هیدروسکسوال یو سلسله نورو شیانو ته چې هغه زمنګ د ټولنې زمنګ د عقیدې زمنګ د اسلام د ارزښونو سره برابر نه دی او په دې اټکل وکړو چې موږ باندې تحمیلېدل داسې دیموکراسي موږ نه منو او د اسلامي اصول سره برابر نه دی
او دا د خځو حقوق پښتنه وکړه وای وای باید په صحیح کتابونو کې ونه کتل شي
او اسلام د خځو په مورد خځه او نر سره دا غلطه خبر ده چې څوک وي مساوي دي خځه او نر په ټولنه او په کورنۍ کې خپل رسالت لري منګه د قاشق نه د پنجې په استعمال کول د پنجې نه د قاشق په ځای استعمال غوښتل چې دا سره مساوي دي دا غلط فهم ده تساوي په رسالت کې نه ده مختلف رسالت لري خځه په ټولنه او په کورنۍ کې او مېړه په سره په کومه کې دا سره مغالطه کول او د عوام فریب او تساوی په مورد کې غږېدل دا غلط بحث دی د اسلام دین د خځو لپاره حقوق د نارینه او د لپاره حقوق دا سي هماهنګ فامیل جوړولو د ساتیر لري چې موږ د نورې نړۍ سپارښتنو ته ضرورت نه لرو
اصلا سیدی صاحب کچیر یواز پمدغه برخه باندې تمرکز وشي چې کله یو انسان یو مسلمان یو افغان غږ چتای چې د خوځو حقونه دي تامین شي دا دغه خبره غلطه ده دا غیر دینی خبره ده
زه تقاضا کوم د مسلمان نه چې د خوځو حقوق تامین کړه زما تعریف د خزو او د نارینه حقوق نه ښکاره ده خاصه ده روخانه ده خزه عام محل کې په دوره باندې وهل به فتکول به عزت کول دا د دین غلط فهم ده د دین معین تعبیرونه دي به تر ازم حواله مسلې ته چې هغه فهم چې طالب د دین لري د سیاسي مصالحې معنا دا نه ده چې زه به هغه فهم ایدئولوژیکي
سیدی صاحب بیرو بخې ډیر ثانی نور وخت لرو د صدام حسین شلمانی پښتن تک جواب ورکړي چې وای تروریستان او طالبان چا جوړ کړی
مطمئن دا چې څنګه چې معنا ویډیو مصالحې هغه څوک چې نن متحد او سبا ته مخالف کیږي سبا مخالف او نن متحد و شي دلته د منافی او د مصالحو ګټه ده هلته د امریکای او د روسانو ترمنځ کمونیزم ترمنځ مجادله او همدې راوستل همدې تنن کړ د بن لادن په شمول باندې تاسو د هیلری کلینټن مصاحبه چې په یوټیوب کې شته ده واوري او موږ ریبو چې هغه ته کړل دي دا غو حقایق دي هو همدا سي دي دنیا هم د خواته روانه و د قرباني موږ اوس په دې خاطر باندې کله چې موږ
نړۍ مونږ ته وایي چې افغانانو سره باید کومک وشي. نه زه وایم ستاسو وجیبه ده چې مونږ سره په دې موضوع خلاص. مونږ په اول لین کې په داسې مراحلو کې پراته اوسو چې د دنیا د عزت، دنیا د امن دپاره کار کوو. مونږ سره کومک مه کوئ، ځان سره کومک وکوئ. دا ستاسو وجیبه ده، دا تاسو راوستي دي.
ډېره مننه سیدي صاحب. ژوندي اوسئ، خیر اوسئ چې تر دې دمه پورې مونږ سره اوسئ او اوسئ. او دا زه فواد لامی او زما همکارانه ایچار ستاسو نه اجازه غواړو. ښه ورځ.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې، دا د میلمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،